صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استیدیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی. او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه: د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سې شنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستیت د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جرنالستانو ښه سړی از موږ د هلمند ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوي. چا یې پوښتنه وکړل؟ چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریان د زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هیچ چا یې پوښتنه ولا کړې؟ د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونه ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بسته یوه برخه ده چې روان وړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساوده کې راغلی چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي. خو یوه استثنا پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتري میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمني کړې، د هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونه ل روسی سره په آذربایجان کې د یو ګډ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپګونی زو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میګا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha de defa sarparast wazir Miller pa Afghanistan aw Iraq ke de sartiro kamawlo elan wakar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2500 ta rakam shi.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او استاد وون برت وای چې طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس ذکر لاس ورکړ چې په افغانستان کې د تاریخوالي کچه ډیره زیاته کړه.
It is very important to note that
the Mohammeda aw the Geneva conference tool gulo pa de barkha ki hatsa wakla da da Taliban lo para der yo kh fursat u che zan ye nare walo ta sabit kade we
Taliban tro sa pa de arat san di weli په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اورزګان کې د چنار ټول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لارې وربندې کړي. دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې لسپینې ماڼۍ ووزي له افغانستان خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته دمخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 تر کموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه نا وخت وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستنسي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم شي. د میلر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ترامپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تیره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شه به دمخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15 دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیری 2500 ته راکم شي. دا سرتیری به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو ترڅنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعت د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نوری ډلی له بدمرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلی د بشپړ ماحو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو. څو زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تورست ډلې هیڅکله ونیسي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی دغه راز تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغه د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقی په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د ماناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د سیشن په پرست خبرداري ورکړې و چې شاید د تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وټولو په بدل کې لوی بیا پریکړي. نو موري په ویلامې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تورستانو لپاره د یو امن مکان د بیا بدلیدلو له خطر سره مخامخ دی، چې د پوینه له دې هیواد څخه په استفاده شاید د ناتو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې تراهي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري د اشتاله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سیشمې پرز ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسی. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نو موري د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په خبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میډیکل کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال ترورزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي، امریکایي سرتیری به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خو د امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلید چې هغه کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وخت و زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر چې دی، ولې چې که تاسو په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګون راپورته کیږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی، او دغه په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما هم دا پام دی چې دغه کم ارخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې لخ راډیکال یا تونلارې برخورد چې و چې سری پریکړې کول هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړې وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوي د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بلاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 300 میاشتو نه دا ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې ماشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دی هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسو د دې تجربه لرو تیرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کم دودیز سنګرونه چې دي هغه اوس سړیږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه سر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي، ولې چې نه غواړي چې دا کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وټولو په ارتباط باندې د ناتو د اندېښنو همدارنګ د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلوده، خو د دې په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانټ وای کچېر طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان وو چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه خبرګون نه دی ښودلی. اندرس ون برانټ د سه شنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونه سو.
I think it is very important to note that
زما په باور د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبان لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه
کیږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړې، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربان ټینګښت ته وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې بیرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خود افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یو تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقی وای
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د جنیوا کانفرنس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصری له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورسپانه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر له 4,500 to 2,500 تر کم کړي. ویل شوی چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2,500 تر کم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوري کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوري کړي. ورسپانې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستي چې د دوشنبه په ورځ دغه جرګې ته کړي دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدې کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکو هم له دې هیواده د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یو هم پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلې دوه څه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلارې نه دي سلا شوې. فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له دندې لرې شوی، هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه. وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو روزګان ته د روزګان په چینار ټول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي. دا خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوال طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چینار ټول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراستې ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وژلې هم ده. نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
روانې چې څو موږ لار خلاصېږي چې موږ لار ته موږ ته تاجبان موږ ته پر لار ایلان دار چې دا ورنه لا مين نه لار نه کوي نه بل موږ چې دا لار نه کوي نه بل موږ
دا ژغونه د ورزګان د چنار ټول سوالي د خلګو دي چې نورې د صبر کاسه ډکسوي. د دغه خلګو شمیر چې سلګونه تر رسیدي په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته شوی وو او اعتراض یې کړی وو. دی وای زکه د طالبانو په وړاندې د هغې تر ولکې لاندې سیمو کې لارین کړي او راپورته شوی چې ولې طالبانو اوربندې لتیرو څخه باندې درې میاشتې راځي د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار تړلې او ولې طالبان ملکی خلک برمته کوي او ورسته په ډیر ظلم سره وژني. محمد عیسی رحیم الله او سیمولا چې د یاد لارین ګډونوال و ازادي راډیو ته داسې وویل د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی که څه هم یادی ولسوالی ته د غزیدلی لارې تړل کېده ل خپل لوري څخه تاییدوي خو وایي چې د ملا په نوم څوک نه دی وژلی. د چنارتو ولسوالۍ اعتراض کوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوه کله چې د یادی ولسوالۍ یو شمیر خلکو د ترینکوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر فرعي لارو په غرونو کې د شپې لخوا خوراکي توکي خپلو کورونو ته راوړل خو د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سوه او لسګونه ملکي کسان یې برمتا کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته یې توکي هم ترې وګرځول او دغه راز تیره ورځې هم یو دیني عالم چې د دغه نورو خلکو په څیر یې د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی. د وژل سوي دیني عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دیني عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علي ربيعي د سشنبه پر زویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې ویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوی میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 16مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کاره راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغې له دې پرېکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتانز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابرې ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
د
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته. لاندو خبرونه ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینی لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلی دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي قارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړی او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو، تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مو دال دی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمر کسانو نفوس پکې له 500 سلنه ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډېر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې پاړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د باختر اطلاعاتي اژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کومه آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بست امتحان د پاره نیولې وه، د اصلاحات اداري په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان نه معلومه شوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه وه.
سعدیه اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوې ترڅو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ییزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کمه شي. اکرامي وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلی چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نور خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستونو آنلاین ازموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب:
ازموینه په دوه ډول اخیستل کیږي، آنلاین ازموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونو او کانت د زکه زمینه یو شانته برابر نه ده، او د کانکور ازموینه هم بسونه نظر په لوړ نمرات نه ورکول کیږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کم ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو ترڅنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول شوې دي. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه، او سره له دې چې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې خو بیا یې هم هغه بست لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بست چې ما ازموینه ورکړې وه ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطه یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دا وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 10,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختی زوند ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکو وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالم سیالي وشي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لېږلی، تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
دی وریجو دی پروسس دی فابریکی کار کون کی وای په سلور وی ساتون کی یو سلو سلویختون وریجو دی پروسس ورتیا لري، او پنځاتیا فنی کار کون کی پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې دی شولو حاصلات دی افغانستان په کچه مشهور دی، په دې بڼه لمړی فابریکا ده. د دغه فابریکې چختن خان محمد فروتن وای پر دې فابریکې سب باندې 15 میلیونه و 200 هزار ډالر لګه کړای دی. د خغلی فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
موږ هدف دا دی چې دهقانان او شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو، او ترڅنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو، او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندوز والی عبدالستار مرزکوال بیا وایي چې کندوز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده، او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شلدغ ته لري، کندوز به دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی توفن د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستان وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، او د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجو پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمیر کروندګر د وریجو د پروسس دی فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 500 جریب ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم مختدیو کی چی روغ جوړ او خوشاله وسی استاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پایلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځانی تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړی دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنه واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي
دا ازادي راډیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد يم نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې د ناورین حالات مسلمانان ډیر د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاینې لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیرې نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند بیا وځل خلک سره بشری کومکونه وکړي او سلام به احترام د ناوې ولسوالۍ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمع ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سالې استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري د هلمند په ګریشل سالې کې د څور ځمې کې جنگونه و لارې بندي چې پر ګریشل سالې بیا چې کله سړی ګریشل سالې ته ولاړ شي د څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامو بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان نه دمو علاقې و د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي نو د بل مو څنګه راځي چې دا شبکوم کار کوي چې دی اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکی خلکو د څنګهاني ګری نو دایو ایدا د وطن خدمت دی دا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ختیرو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درزم دلته جنگونه ډیر زیات لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د فلویو د کانکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ سم نه خرڅيږي حکومت طالبان د ډیر تر ډیره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزان شي ډیر خلک به کورسوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري نو هله د دې د جزیرې په نوم د فائټر کې چې د نور مخنیوي سره د خدای په نامه
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه د غیله هو مې دي د غنی ورڅخه خوایښ دي د غدیلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د مزورونو وزمش خون دي وزمش من دي بیاخ په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د غیله هو مې دي چې دا د خلکو سره مرسته وکوم اكو وفي او طالبانو ته بیا زدا غوایم چې اې بدختانو کوم بختانو د غدون مسلمانانو مو ته چوکي د فار الله سره تباو برباد مو خل تاسو سره به الله ولا لمن په ورځ د اخیرات سوي چې دا کو تاسو بندگان نه دي خدای الله پاک چل جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته تم ورپوري ولا او وي یاسي او پر مرګ باندې یې سرطان کې وي اصل چې مې په څه تاسو په لچوکي د پاره وګوندي وایني الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم سلام کرانو اوریدم که تاسو سلام نه وایم وروره دا سمو دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمانی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا د رند واره دي چې بار کې لیکوم چې ته دا غم من تر وسته میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ور راځي ولې ګور راځي چې په یو وخت نه دا خپل د وخت من کښنه کښنه ما سپاته دی پیلات دشتو و ته یو دکان کې مدرې کور تر تی خدای رو دې دل دې غل غب نو وسو دې چې دا چې ته دې دا ای وان چې چا مت لا لا کې سره د بدر از الله سره چې ولې مخې ځان نه یو ستار دې موږ نو په دې ځای کې نو هم ما ورو دې او هغه دا غي سردار ډاکټران دې چې و سوار چې ما چې پر دې لاس کې دې در کال دا یو راک چې نه چې څه نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه ته د دې د شپږ در الله غره دې وو څه لا څه چې په چا لا کنه چې رسل په نو په دې چې نو دا به څنګه در شپږ در دا خو مو خاران دې کوم خو یو دا دا د عوامل د نه راغور دې نو تاسو ته راځم دې خدا چې در په درو باندې مون نه ستړي کی بلیا د خدای په لاره د قران کوم بل ستړي کی بل خپل د هغه چې بل د تا غلا خپل د ژوند مراد شي ته مخ دې میاس کی بل دې نو دې هغه چې مو وس دې یو څیر د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو جو ته جو را پچې دې په یو کال کې درن د خور معنا د هم د خن نه جایز د خزلم دې چې مو سره کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي موږ هم د تاسو پیغامونه خبره کړه